رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو ده زه خلیل خانم. د افغانستان د بیا پخلاینې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو افغانستان او اروپا ته شپږم سفر پیل کړی دی. د امریکا د بارنو چارو وزارت په ویلامی کې ویلي چې د نوموړي سفر د یادې میاشتې پر 15مه پیل شوی او د اپریل میاشتې تر 10مې نیټې به دوام وکړي. بیان وایي چې ښاغلی خلیلزاد به د خپل سفر په ترڅ کې افغانستان، برتانیې، بلجیم، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ سي. امریکا وایي دا د افغان سولې په بهیر کې د اسانتیا رامنځته کولو په برخه کې د روانو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په بین الافغاني خبرو کې د ټولو افغانانو شاملول دي. د سوریې په غوښتنې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ یوه غونډه راغوښتې چې د ګولان په لوړو د اسرائیل حاکمیت منلو په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرېکړې باندې بحث کیږي. سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، بحرین، قطر او کویت د چهارشنبه په ورځ د امریکا په پریکړه انتقاد کړی او ویلي دي چې د ګولان سیمه قبضه سوي او د عربو ملکیت ده. اسرائیل په 1978 کې د منځني ختیځ د جنگ پر وخت کې دغه سیمه د سوریې څخه نیولې وه او په 1981 کال کې هغه د اسرائیل د یوې برخې په توګه اعلان کړه. خو نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو تر اوسه د ګولان غونډۍ د اسرائیل ملکیت نه دی ګڼلی او دا د نړیوالو قوانینو خلاف کار بلي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په داسې حال کې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یې په څنګ ولاړو په سپین ماڼۍ کې د ګولان پر لوړو باندې د اسرائیل د ملکیت په رسمیت پیژندلو په اړه اعلامیه لاسلیک کړه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې د هغه په نوي پاکستان کې د تراګرو لپاره ځای نشته. پاکستان د تراګرو پر ضد عملیات کړي دي او هغوی یې بیخي کمزور کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان یوې برطانوي خپرونې فاینانشل ټایمز ته په یوې مرکې کې ویل دي چې هند په جنگي جنون اخته شوی او له دې کبله دا امکان موجود دی چې د انتخاباتو مخکې هند پر پاکستان بیا برید وکړي. عمران خان په خپله مرکه کې د پلواما د برید په اړه وویل چې دغه برید په کشمیر کې د هند د ظلمونو نتیجه ده. د پاکستان او هند اړیکې د هغه وخت راهیسې جنګ ته نږدې سوي دي چې په هندي کشمیر کې په یوې خونړۍ برید کې د هند 950 عسکر ووژل شول او مسؤلیت یې په پاکستان کې میشتې د جیش محمد ډلې قبول کړ. د برتانیې د پارلمان غړي له اروپایي اتحاد څخه د وتلو پر متبادلو لارو چارو باندې د رایه اچولو لپاره ځانونه چمتو کوي. د خبر تفصیل د سید سلمان شان اورو.
د پارلمان غړي غواړي چې دوه ورځې مخکې د صدر اعظم تریزا می له ناکامۍ وروسته د اروپایي اتحاد نه د وتو په سر روان بنبست او رکود پای ته ورسوي. د پارلمان غړو په غوڅ اکثریت هغه موافقه رد کړې وه چې صدر اعظم می د اروپایي اتحاد له مشرانو سره په بروکسل کې د مذاکرات نه وروسته حاصله کړې وه. د ای پی خبري اژانس د رپورټ له مخې د پارلمان غړي به په څو اپشنونو یا متبادلو لارو باندې غور کوي او ورنه غوښتل شوي دي چې د ټولو هغو لارو په باب مثبت رای ورکړي چې دوی په نظر د منلو وړي. کومې لارې اپشنونه چې د نننۍ رایګرۍ په نتیجه کې قبول شوې د دوشنبې په ورځ به دومجلي رایګري ورباندې وشي او هغه اپشن یا لاره به غوره وګڼل شي چې د پارلمان د غړو اکثریت یې معقوله او ګټوره ګڼي.
د اف نړیوال سازمان پرون په پاکستان غږ وکړ چې ژر تر ژره دي د خلکو د بېدرکه کېدو لړۍ بند کړي او د دې لپاره دي ټول لازم اقدامات وکړي. د بشري حقوقو د ملاتړ د دې سازمان ویل دي چې د وګړو جبري بېدرکه له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان په لمن تور داغ دی. دې ډلې ویل دي چې په پاکستان کې د توکمیزو او مذهبي اقلیت ټولنو غړي، د بشري حقوقو مدافعان، سیاسي فعالان او د وسلوالو او داسې د مذهبي ډلو غړي چې فعالیت یې منمو دی لا درک سوي دي. په پاکستان کې په دې اړه د څېړنې ځانګړي کمیسیون ویل دي چې لږ تر لږه 2018 د بېدرکه سو خلکو دوسیې ورته پیژندل پرتې دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو د څار یو شمېر خپلواکې ډلې او مدني فعالان پر دې کمیسیون تور پورې کوي چې د ستونزې د عاملونو د نیولو لپاره یې خپله ټوله صلاحیت څخه کار نه دی اخیستی. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس ډیموکرات غړي د روسیې په اړه د مولر د تحقیقاتو د بشپړ راپور په خپرېدو ټینګار کوي. د رابرټ مولر په مشرۍ ځانګړي تحقیقاتي کمیسیون د امریکا د 2018 کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په اړه د خپلو څېړنو پایلې تېرې اونۍ د دې هیواد لوی څارنوال ویلیام بار سره شریکې کړې دي. او د هند صدر اعظم ویل دي چې هیواد د سپوږمکۍ یا سټلایټ ضد میزایل په کامیابۍ سره ازمویلی او دغه عملیات یې د هند د فضایي پروګرام په برخه کې یو لوی ګام ګڼلی دی. دا او خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي چې سولې او ثبات ته د افغانستان د رسېدو لار موقت حکومت نه بلکې ټاکنې دي. اجرائیه رئیس وایي چې هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د سولې د مذاکراتو په بهانه د افغانستان استقلالیت او د خلکو اراده تر پښو لاندې کړي. په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان تر جنجالي څرګندونو وروسته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر سوي دي. د افغانستان حکومت د دې څرګندونو په مقابل کې خپل سفیر کابل ته غوښتي او دا یې د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان لاسوهنه بللې. په دې باره کې زموږ خبریال حکمت سروش له کابله رپورټ لري.
په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د پاکستان د لومړي وزیر څرګندونو پراخ غبرګونونه پارولي. عمران خان ویلي چې د افغانستان د سولې بهیر به هغه وخت بریالی سي چې په دغه هیواد کې یو موقت حکومت رامنځته سي. افغان حکومت په اعتراض کې له اسلام آباد خپل سفیر کابل ته غوښتي او وایي چې دا د افغانستان د ملي حاکمیت سپکاوی دی. خو په افغانستان کې دننه هم ځینې سیاسي ډلې د ټاکنو د روڼتیا لپاره د موقت حکومت غوښتونکي دي.
جوزا د میاشتې له پیل سره سم د ملي والی حکومت یا د جمهوری ریاست نیټه پای ته رسیږي. له دې وروسته حکومت د دوام مشروعیت نه لري او زمونږ وړاندیز دا دی چې د دې پر ځای چې د قدرت خلا رامنځته نه شي، خلک په تشویش کې نه شي او د ولس اعتماد نور هم یا بې اعتمادي نور هم پر حکومت باندې او د اوسنی وضعیت باندې ډیره نه شي، زمونږ وړاندیز دا دی چې ژر تر ژره د یوه سیاسي او ملي اجماع په وجود راشي.
که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه هیواد د لومړي وزیر خبرې ناسمې تعبیر سوي، خو سیاسي شنونکي وایي چې پاکستان په دې کار سره غواړي چې د افغانانو ترمنځ د بې باورۍ فضا رامنځته کړي.
کله چې په افغانستان کې د نن بعض سیاسيونو د موقت ادارې غوښتنه وکړه، د دې ترڅنګ هغه فشارونه چې پر پاکستان باندې د نړیوالو لخوا په ځانګړي ډول د امریکا لخوا و او بیا د امریکا او د طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پاکستان چې کوم رول ولوبوي، دا ټول هغه څه دي چې پاکستان بیا ځان ته جرأت ورکوي چې موږ ګواکې د افغانستان په مسایلو کې د پریکړې تصمیم لرو. او دا هغه څه دي زه فکر کوم، زه په دې باور یم چې طالبانو پاکستان ته ډېره غاړه ایښودل، د هغو پاکستان د لومړي وزیر سره هڅه کول لیدل، دا ټول هغه څه دي چې پاکستان ته رات ورکړی چې د ټولو ډیپلوماټیکو نورمونو خلاف د افغانستان په مسایلو کې خبري وکړي.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد هم د عمران خان سرګندونی نارغنده بللی. شاغلی خلیلزاد تازه د افغان سولې د هڅو په لړ کې خپل شپږم سفر له برتانیې پیل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ځنګړی استازي په کابل کې افغان حکومت او نور افغانانو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو پر وضعیت وژغیږي او د یو پراخ بین الافغاني مذاکراتي ټیم د جوړېدو لپاره به هڅه وکړي.
امیدوار هستیم تا رسیدن به مرحله گفتگوی بین الافغانی این تلاش ها کماکان ادامه پیدا کنه تا ما شاهد از این باشیم که دیالوگ بین الافغانی آغاز شود و مسئله افغانستان از راه مذاکره و تفاهم بین الافغانی حل شود.
سیاسی شنونکي وایي چې شاغلی خلیلزاد په دې هڅه کې دی چې د افغان سولې لپاره د ټولو توافق ترلاسه کړي.
افغانستان دولت هم ځکه چې ټولو هیوادونو سره اوس اړیکې لري، روابط لري، نو دا باید وساتل شي او دلته چې کوم نوی اداره یا نوی حکومت یا په هر شي باندې چې پرېکړه کیږي هغه کې باید ټول هیوادونه په جریان کې واوسي او د دوی حمایت او ملاتړ افغانستان ځان سره ولري.
په کابل کې د امریکا سفیر جان بس بیا ویلي چې له طالبانو سره د دوی خبرې د امریکایي ځواکونو او امریکا د بهرنۍ تګلارې په اړه دي. شاغلی بس ویلي چې په قطر کې له طالبانو سره روان مذاکرات په دې معنی نه دي چې ګواکې امریکا د افغان حکومت د ځایناستي د ټاکلو هلې ځلې کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
درنوریدونکو، مشهور پاکستانی ژورنالیست احمد رشید په یو مقاله کې چې د مارچ په 28مه د نیویارک ټایمز پر ورځپاڼه کې چاپ شوی دی لیکي چې کله چې تیر کال د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د زلمی خلیلزاد په مشرۍ یو لوړپوړی امریکایي هیئت ته وظیفه ورکړه چې په دوحه کې د طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي، چا فکر نه کاوه چې ترامپ به دومره صبر او حوصله ولري او شاید چې خبرې ژر ختم کړي، خو داسې ښکاري چې دواړه خواوې د سولې په لورې یو ګام ته نږدې سوي وي. د دې مقالې غټکی سید سلیمان شاه تاسې ته در اوروي.
د افغانستان د سیاسي چارو زیاترو چلونکو سره په لومړي سر کې دا ویره موجود وه چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ له طالبانو سره د اوږدو مذاکراتو حوصله ونه لري او شاید چې په یو طرفه توګه له افغانستان نه د خپلو عسکرو د راویستلو حکم وکړي او د افغانستان حکومت به پرېږدي چې طالبان یې له پښو غورځي. چا دا توقع نه لرله چې ترامپ به له طالبانو سره په مذاکراتو کې مروجو نورمالو ډیپلوماتیکي نورمونو او طریقو سره سم رفتار وکړي، ځکه چې د امریکا خارجه وزارت یې د کمزوری کړی. په دې ډول نازکو خبرو اترو کې معمولا زیاته تکیه په استخباراتي ادارو باندې کیږي. احمد رشید وایي چې ترامپ له طالبانو سره د مخامخ مرکو لپاره د یوه با تجربه افغان الاصله ډیپلومات زلمی خلیلزاد په مقررولو سره خلک حق پاک حیران کړل. که څه هم چې پخوا په افغانستان او عراق کې د سفیر په توګه خلیلزاد ته په ځینو مواردو کې د یو متنازع شخص په سترګه کتل کېدل، خو د دې کار لپاره تر ټولو مناسب شخص و او د امریکا د خارجي سیاست په میدان کې د یو با تجربه او لایق ډیپلومات په صفت په کانګرس کې د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو د ګوند مشرانو ته د منلو وړ و. ترامپ خلیلزاد ته د دې فرصت او موقع په لاس ورکړ چې له طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکا د خزانې د وزارت او سی آی ای په شمول د جنگ پورې مربوطو ادارو د کارپوهانو یو مشترک کاري ټیم جوړ کړي. زیاتره تعجب وړ خبره دا وه چې خلیلزاد د پینټاګن یا د امریکا د دفاع د وزارت ملاتړ هم حاصل کړ. پینټاګان په دې وروستیو شپو ورځو کې د افغانستان د جنگ په اړه خپل دریځ بدل کړ. نظامي قمندانانو مخکې د طالبانو سره د سولې په واسط د جنگ د لمنې د پراخولو خبره کوله. احمد رشید په خپل مقاله کې لیکي چې ترامپ حتی د افغانستان په باب په ټویټر کې خپل پیغامونه محدود ساتل، نه یوازې دا چې د طالبانو په اړه یې له منفي تبصرو او ګواښونو ډډه کړې، د خلیلزاد په ماموریت کې هم تر اوسه پورې لاسوهنه نه ده کړې. طالبانو سره د مذاکراتو د سوپرویژن یا انسجام چارې خارجه وزیر مایک پامپیو ته پرېښې دي. ځینو خلکو فکر کاوه چې پامپیو به شاید مذاکرات پرې نږدي چې نتیجې ته ورسیږي، ځکه چې هغه تیر کال په ډسمبر کې په بروکسل کې په خپله وینا کې د ملګرو ملتونو، اروپایي اتحاد او افریقایي اتحاد په شمول ټول هغه نړیوال او سیمه ییز سازمانونه غندلي وو چې په غیر مستقیمه توګه د سولې لپاره په نړۍ کې کار کوي. په کار کې د واشنگټن نه مداخله د دې سبب شوې دي چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په خبرو کې هغه څه حاصل کړي چې چا باور هم نه کېده. خلیلزاد د مارچ په 12 په ټویټر کې ولیکل، سولې لپاره شرایط اوس بهتر شوي دي او د طالبانو د سیاسي دفتر نوی مشر ملا عبدالغنی برادر هم په خپل وار ویلي دي چې ټولې خواوې د جنگ ختمول غواړي. احمد رشید په پای کې لیکي کې اصل واقعیت دا دی چې په دوحه کې په روانو مذاکراتو کې پرمختګ په کورنۍ کچا د جمهور رئیس اشرف غنی د موقف او دریځ د کمزوري کېدو سبب شوی دي او ملاتړ یې مخ پر کمېدو دی. د کابل سیاسي فضا غیر یقیني ده او د ښاغلي غنی ځینې نږدې انډیوالان او د هیواد سیاسي مشران هم اوس دا خبره مني چې د طالبانو د امریکایانو ترمنځ د تفاهم په صورت کې به نوموړی مجبوري چې د سیاسي حل په خاطر استعفا وکړي، خو په خپله اشرف غنی سخت په غوسه ښکاري او اوس هم د امریکا د ملاتړ په تمه دی. احمد رشید لیکي که څه هم چې په دوحه کې د سولې خبرې روانې دي، خو جنگ نه دی ختم شوی. اوس هم هر ورځ یو زیات شمېر افغان پوځیان له طالبانو سره په نښتو کې وژل کېږي او د پسرلي د موسم پر رسېدو سره به جنگ نور هم تیز شي. د یو اټکل له مخې طالبان دا وخت د افغانستان سمه نیمه خاور په کنټرول کې لري. خلیلزاد د بین الافغاني تفاهم خبره کوي، خو طالبان د اشرف غنی د حکومت سره له مذاکرات نه ډډه کوي. احمد رشید په پای کې وایي معلومه به شي چې آیا د دوحې د مذاکراتو په شپږم روان کې خلیلزاد له طالبانو سره په دې اړه په خبرو کې پرمختګ کوي او کنه. تر ټولو وروستۍ پروسه چې افغانانو ته ښه په یاد ده، د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په 1980 لمریز کال کې په ژینیو کې د پخواني شوروي اتحاد د نظامي اشغال د پای ته رسولو پروسه وه چې 4 کلونه یې وخونیو او په نتیجه کې سور پوځ له افغانستان نه ووت، خو په هیواد کې سوله رانغله او دا ځلې یو زیات شمېر افغانان هیله من دي چې په دوحه کې به روان مذاکرات د امریکایي عسکرو د وتلو او په هیواد کې د سولې د راتګ سبب شي. سید سلیمان شاه، امریکا غږ، واشنگټن.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
کندز کې د دهقان جشن ولمنځل شو. دهقانان سږ کال ډیر خوشاله دي چې وایي بارانونه وسول او د فصلونو حاصلات به یې هم زیات وي. په دې باره کې زموږ خبریال ګلرحیم نیازمن له کندوزه رپورټ رالېږلی.
په کندوز کې د دهقان د جشن لمانځلو پر وخت یو شمیر دهقانان په دې خوشاله و چې د تیر کال وچکالي له منځه لاړه او په مسلسل ډول واوره او بارانونو د دوی للمي ځمکې خړوب کړي. چارواکو بیا په کندوز کې د دهقانانو د ژوند د ښه والي په اړه د ټولو هغو پروژو یادونه وکړه چې د زراعت ریاست لخوا تطبیق شوي دي. تیر کال په کندوز کې 15 کانالونه رغول شوي او هغه ځمکې پرې خړوبې شوي چې کلونه کلونه للمي پاتې وي. د قندوز دهقانان د تیرو بارانونو په اړه دا سیوي
نمې حبیب ده اوسېدل ولایت د قندوز ولایت هغه وسنی باران وشکالي او د لمې لپاره ډېر ښه ضرورت او ډېر ښه ولګېده هم ځکه وو چې ضرورت زیات وو پکې نار کوم بنې
عبد العزيز نمې ګما باران ډېر کټو کول په دې کټو کول څه باغ غنم کوخت هم او یم لمې تشن کیږي او کدا نه وای سو نو خو یې ختمونو غنم هر کوخت سی وای لبین تل خو دې باران دونه کټو کول هم لمې کیږي هم او یتا دواړو ته ګټه.
یو بل دهقان غلام حضرت وای چې یو وخت بدوی له یو جریب ځمکه څخه 140 کیلوګرام غنم حاصل اخیسته، خو اوس چې تخمونه اصلاح شوی او د زراعت اداره ورسره مرسته کوي له یو جریب ځمکه څخه 140 کیلوګرام غنم اخلي.
د هغه وخت زمونه کې ما د خانمې تګم د یو جریب زمين 20 ګندم میګره ال 120
یو وخت چې مونږ دهقانی کوله له یو جریب ځمکه څخه مشل منغنم حاصل اخیسته، خو اوس له یو جریب ځمکه څخه 140 منغنم اخلو. یو تن باغوان اسلام الدین بیا د باغونو یادونه کوي چې خو فصل ترې اخلي.
وزارت د زراعت په دې کلو کې ډېر خو رایټګان لار خواته انتقال کړي دی ولایت د قندوز ته او مونږه ښه حاصلات له دې بادامونه او له هر میوه نه مونږه ښه حاصلات اخلو. بعضی مؤسسات نه هم دلته ډېر کومکونه کړي دي او نوي رایټګان مونږ ته انتخاب کړي دي او مونږه دا باغونه هم جوړ کړي دي او ښه نتیجه ورکړي.
د قندوز د زراعت رئیس عبدالشکور وهاب ځای وایي چې په تیر کال کې د کانالونو د جوړولو سربیره له دهقانانو سره د اصلاح شوو تخمونو مرسته شوي او په قندوز کې بیلابیل کانالونه جوړ شوي دي چې د دهقانانو د حاصلاتو په زیاتښت کې مرسته کوي. هغه وایي چې په راتلونکو کلونو کې به د بارانونو د اوبو د مهارولو لوی بندونه هم جوړ کړي او سږ کال به پر وخت د بارانونو د ورښت له امله دهقانان له باغونو او نورو فصلونو ښه حاصل واخلي. سکل د زراعت تر څنګ د مالدارو د څارویو لپاره هم د بارانونو د ورښت لامل څړځایونه شنه شوي دي چې مالدار به سکل له ستونزو پرته خپل څاروي وپالي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
تکل سوي چې یو امریکایي هیئت د چین او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ د بل پړاو مذاکرو په هدف چې د مارچ په 28مه پیلېږي بیجنګ ته ولاړ سي. په دې باره کې نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
تیر کال د امریکا او چین لخوا د یو بل په تجارتي اموالو د ګمرکي مالیاتو لوړولو مارکیټونه سوداګري او مشتریان اغیزمن کړل. دا ځکه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې مالیاتو کمول لپاره کوم پلان نه لري.
د یو څو وخت پورې هم داسې پریکړه ځکه موږ غواړو چې ځان ډاډه کړو چې چین سره قرارداد کوو، آیا چین ورته ژمن پاتې کیږي کنه.
په ورته وخت کې چین د اتم ځل لپاره د پنځم په ورځ د امریکایي پلاوی سره د خبرو کولو لپاره تیاری نیسي.
موږ خو په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی
خو یو شمېر کارپوهان لږه خوشبيني څرګندوي.
زه شک لرم که وروستي مذاکرات د هغو بازارونو په حق لوي چې دوی یې پرانستل غواړي او که چین د موافقې په شاشي امریکا به بیا څنګه رسموي.
امریکا هڅه کوي چې پر بیجنګ فشار راوړي تر څو د خپلو تجارتي شرکتونو په سبسایډي کولو کې بدلون راولي.
The Chinese have got to do something about their clothes.
چینایان باید خپل بندي او خوندې ساتل شوی سوداګرۍ په ارتباط یې اقدام وکړي. دوی باید د ټکنالوژۍ په جبري صادراتو د معنوي مالکیت د غلا په مخنیوي او هغه مقررات چې نه یوازې امریکا بلکې خارجي شرکتونه له منځه وړي په حق لید څه وکړي.
د ستراتیژۍ متفاوته نتیجه ورکړې ده. چین توافق کړی چې خپل ډېری مارکیټونه بیرته پرانیزي، خو د صنعتي جاسوسۍ د تور په برخه کې په تیر د هوایي شرکت له پامه غورځول شوی دی. امریکا هڅه کوي چې خپل اروپایي متحدین په دې قانې کړي چې د مخابراتو په برخ کې د چین د جی 5 خدماتونو څخه کار وانخلي. خود سه شنبه پورز اروپایي اتحادیه اعلان وکړ چې د هوایی کمپنۍ ته د کار اجازه ورکړي ده.
د هغه څه په هکله چې موږ خبرې کوو هغه د خطر او زیانمنلو په هکله پوره تحلیل شوی دی.
په بیجنګ کې د امریکایي او چینایي پلاوي تر خبرو وروسته ټاکل شوی د اپریل میاشتې په سر کې د چین د لومړي وزیر مرستیال لیو هی واشنگټن ته د خبرو دوام لپاره سفر وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په نایجیریا کې د یوې شوونځي سلطنې انجینې اوس هم د بوکو حرام د افراطي ډلې په قضیه کې پاتې دي. دغه افراطي ډلې 15 کاله مخکې دغه انجینې تښتولې وې. د نایجیریا جمهور رئیس وعده کړی ده چې د دوه نجونو د نجات لپاره به د خپل ټول وسخه کار واخلي. د امریکا ژغ خبریال په دې باره کې دا رپورت راستولی دی.
د نایجیریا د شیباګ د سیمې د خونځینې تقریبا 15 کاله مخکې د بوکو حرام افراطي ډلې 206 او 10 جنکۍ و تښتولې چې په هغې کې د وا په نوم یو جنۍ هم وه. د هغې مور وایي چې هغې خپل لور د وروستي ځل دپاره د 2014 کال د اپریل د میاشتې په 16 نیټه هغه وخت ولیدله کله چې دی هغه مکتب ته ورسوله. هغه وایي یاغیان راغلل او زما د لور په شمول زموږ ماشومان د ځان سره یوړل. د دغې پیښې نه وروسته موږ ډیرو ته د غم د لاسه لوړ فشار پیدا شو او سراکې مړه شول. کوم کسان چې پاتې دي هغوی وایي که موږ مړه شو زموږ د ماشومانو غم به څوک خوري. مګر اوس هم د دغو جینکیو میندې او پلرونه د دې امید لري چې یوه ورځ به د هغوی ماشومان خپلو کورونو ته راستانه شي. یو تن سول کار و چې لورې تښتول شوی وایي
موږ
اوس هم کله ناکله په خپلو جینکو پسې لټون ته دوام ورکړی دی. کله داسې وخت هم راغلی چې موږ تر ماښامه منتظر پاتې شوي یو. ځینې خلک راکې د ګرمۍ د لاسه بې هوشه شوي او ځینې نور د لوږې نه ډېر په عذاب شوي دي. زموږ جینکۍ بیرته موږ ته راولۍ د تحریک یو غړی وایي چې حکومت تر اوسه پورې داسې کوم فعالیت نه دی کړی چې هغه د دغو جینکو د نجات سبب شي. د دغه تحریک دغه غړی ګاپاتی یانګ وایي تر څو پورې چې حکومت جدي اقدام نه وی کړی تر هغو پورې به د دغه خلکو زړونه ارامه نه شي. هغه وایي کله چې 106 جینکۍ خوشې شوې نو موږ د فدرالي حکومت نه سوانه اورېدل. فدرالي حکومت لا تر اوسه پورې په دې باب خپل مسؤلیت نه دی پوره کړی. په نایجیریا کې د 2015 کال د جمهوري ریاست د مقام د انتخاباتي مبارزې په وخت کې موجوده جمهور رئیس محمد بوهاري د خپلو طرفدارانو سره وعده کړې وه چې د بوکو حرام د افراطي ډلې د قبضې نه به د شیباګ د سیمې د خونځي د جینکیو د نجات لپاره جدي اقدامات وکړي. اوس چې د دغو جینکیو د تښتولو وخت پوره 15 کالو ته نږدې شوی د دغې ډلې مبارزین وایي چې دا یې وخت دی چې ښاغلی بوهاري د دغو جینکیو د نجات لپاره جدي اقدامات پیل کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 2.89 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د پکتیا کروندګرو ویلي چې دولت په هغه اندازه اسانتیاوي ورته نه دي برابرې کړې چې څونه ورته اړتیا لري. دوی غوښتنه کړې چې د زراعت او مالداري د ودې او پراختیا لپاره دې اړین ګام واخلي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حقله دا رپورت را لېږلی دی.
د پکتیا یو شمېر کروندګرو چې د بازګر ورځې د لمانځلو په مراسمو کې ګډون کړی و پر دولت نیوکه درلوده چې ګنې د کرنې او مالدارۍ ودې او پراختیا ته یې په لازمه توګه پاملرنه نه ده کړې. د کروندګرو په وینا اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سره، د نباتي ناروغیو د وقایې او درملنې درمل او همدارنګه په فني توګه د بزګرانو روزل هغه څه دي چې د زراعت د ودې او پراختیا سبب ګرځي.
محمد خان د احمد آباد ولسوالۍ اوسېدونکی باید ښې په معیاري ډول باندې دیکان ته ښه توجه وشي. افغانستان کې چې دیکان په پښو درېده ټول افغانستان په پښو درېدله.
یما نوم سوداګر د سید کرم د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ غواړو چې موږ ته زراعت په مخ لاړ شي، لکه بادام، لکه چارماغ، لکه زنغوزي، لکه زراعتي ځمکه باید موږ نورې آباد شي، اوبو چینې استنادي دیونه باید موږ ته جوړ شي.
په ګردیز کې د بزګر ورځې د منځلو په نننیو مراسمو کې پر لسګونو بزګرانو سربیره ولایتي چارواکو او د زراعت د سکتور مسؤلینو ګډون کړی و. د غرض ځینې کرنیستو کې هم نندارې ته ایښودل شوي و. د پکتیا بزګران د نورو کرنیزو محصولاتو ترڅنګ هر کال د مڼو او چارمغزو پریمانه حاصلات راټولوي، خو اندېښنه یې دا ده چې ډېره برخه یې د بازار نه موندنې له کبله ضایع کیږي.
چې که 2000 باغونه موږ زوالره خو چې ساتنه نه زبې د چیرې کېدم دا مڼې دي. یو وخت موږ یو کلیوالو چې مڼې په زیات شولې خصاص وي هغه ټولې په لښتي کې یالې کې واچولې دغه سې هغه
پکتیا کرهنې ته جوړه نسبی پراخ ځمکه لري، خو د کافي اوبو د نه موجودیت له امله یې ډېره برخه شاړه پرته ده. بزګران وایي چې شته ابي ځمکه لږه خو حاصلاتو یې ښه نتیجه ورکړې ده.
نوم مې اخترشاه ده، سید کرم ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ځکه شته خو د اوبو نیغومره اوبو ورته نشته. اوبو د موږ د موسمي بارانونه یا واورو چې کېږي دا ضایع کېږي. یعنې دغه اوبه چې موږ ته کنترول شي او ښه سرمندونه جوړ شي، ښه پخې الې جوړې شي، کوم کاریزونه چې نیسي موږ لرو په دغو باندې کار وشي.
په ورته وخت کې د پکتیا د کرنې او مالدارۍ رئیس محمدین مومند د بزګرانو د ځینو نورو ستونزو د حل ترڅنګ د اوبو ری تنظیم، اصلاح شویو تخمونو او همدارنګه د میوو او سبزیجاتو د ساتنې لپاره د اسانتیاو د برابرولو خبره کوي.
د بیلګې په ډول باندې موږ اکثره باغداران د سبزیجاتو د میوجاتو لپاره سړی خونې نه لري، چې په دې پروګرام کې موږ سکل انشاءالله چې دوه سړی خونې به انشاءالله دلته جوړیږي. مارکیټ په برخه کې چې څومره ستونزې دي انشاءالله هغه به راکمې شي.
هغه زیاتوي چې پلان لري پر بزګرانو په خپل وخت اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سره او د نباتي ناروغیو درمل وویشي، او دغه راز په کرهنه کې د یو شمېر کاریدونکو وسایلو مرسته هم ورسره وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د کونړ په غرونو کې د ګوجرو قام هغه قام دی چې نسلونه یې لزده کړو لري پاته دي. د ځنګړي ژبې دغه قوم چې سرګونه کورنۍ کیږي د کونړ په بیلابیل سیمو کې ژوند کوي او وایي حکومت په تعلیمي او نورو برخو کې یوازې پرې ایښی دی. زموږ خبریال ذبیح الله غازی د دغو خلکو یوې بانډې ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
له ځانه د څو چند درانه وزن سره ساتونه ساتونه مزل، له وړوکوالي تر بوډاتوبه یې د ژوند دا ستړي ملګري دي. د کونړ په غریزو سیمو او بانډو کې میش د ګجرو قوم چې د کړاوي ژوند سره سره څو نسلونه بې زده کړو پاتې دي. د مرکز اسداباد پورې تړلې تعویز بانډه چې شاوخوا د ګجرو قوم ګڼې کورنۍ اوسي وایي تیرواتل لسو کلونو کې ورته حکومت یا کومې موسسې ټک کارم نه دی کړی او دا پنځم نسل یې بې سواده پاتې شو.
مسکلونه وینما د دې وړو په لاس کې کتابونه وینما نو مال په خپل د شو جړا راځي چې په پورتګار بچا د حکومت دا دولت وشي زه د افغانانو خدمت اغبان د لپاره خدمت کوم، د غریب د لپاره خدمت کوم، ولې زه کنه غریب نیما، زه افغان نیما، د دې خاورې بچا نیما، زه د کوم ځای بچا یم کته بار نه خنیم راغله خو په دې په افغانستان کې لوي شم، په دې افغانستان کې پیدا شوم، نیکه می پیدا شوم، پلار می پیدا شوم، زه پکې پیدا شوم او زمانه بچی پیدا شوې دي. ادا ټول به سیوا ده د واري خلک قرار په صوت کې ګرځي.
دا خلک د ژوند چلې دوه چاري اتر ډیره د مالونو لساتنی پوره کوي. کوچنیانی تر ځواني اوان د ګور تر غاړي لالهان د یو ستړي غالي خلک د دې جنې هیڅ ارمانتونه رسیدل.
زه چې کله ښکته اوارې ته لاړه شم جنکۍ ګورم چې بکسې څنګ ته چولې وي، سبقونه وایي، نو زما په زړه هم ارمان وي چې کاشکې ما هم تعلیم کولای.
څو ځایه پینه شوي پلاستیکي بوټان او د خپلې کوټې مخې ته له مالګې سره د وچې ډوډۍ خوړلې د ناچارۍ تصویرونه دي، خو د کاله مینهناکه پیشکه په خېټه مړه ساتي. کونړ کې د ګجر اتحاد یوي دی ولایت کې تر 2000 ډیری کورنۍ ژوند کوي چې اټکلن د 10000 کورنۍ او 10000 ماشومان لزده کړو لري پاتې دي. د پوهنې اداره وایي ډیر خوانځیو ته د ګجر ماشومان ورزي، خو کده سی باندې پاتې چې دوی نه ور رسیدلونه د محروم سیمو ګجر کوچنانو ته خوانځي او یالک تر لګنه ویټول ګرا جوړي
چې پاره ساحه کې کوم وسیدون کې وي او خاطه خوانځي نه وي او رسیدګی نشي کولای شي مونږ ته مراجعه وکړي. نو مونږ ورته که رسمي خوانځي زر عاجل نشو جوړولی، مونږ ته یو څو شعبات ورکو، معلم ته ورکو او د تعلیم زمینه ورته برابرو.
د ګجرو قوم د دغه سي ماشومانو راتلونکو برخلیک لا ډیر روخانه نخ کاری، خو پښتنه داده چې په خپل بام ولاړ شهادت به تر کله ځان یوازې او محروم احساسوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.